رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 نوی مریض کال د جدي 14 ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري د 14 مینټې سره برابر دي. د مهم خبرونو غټ ټکی:
نامعلومو وسلوالو په مزار شریف کې د هند په کنسولګری برید کړی دی. سعودي عربستان د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې او د داعش ټلې په عراق کې 12 تن عسكر وژل دي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 او په کابل کې د سهار 6:00 دي. د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې د فلسطینیانو ضد د یهودو یوه ټیرریسي شبکیه کشف کړې ده. د خوست د ښار اوسیدونکي وایي چې د ښار د ماتو او خرابو سړکونو له امله ژوند تریخ شوی دی. د سعودي عربستان د چارواکو لخوا د هغه هیواد د یوه شیعه دیني عالم باقر النمر د اعدامولو وروسته په ایران، بحرین او ځینو نورو ملکونو کې سختې احتجاجي مظاهرې شوې دي. او د امریکایانو د نظر د معلومولو یوه تازه سروې ښیي چې سږ کال په 50 نه ډېر امریکایان په غوسه او قهر دي او د حکومت او د کانګرس د کارکردګۍ نه ناراض دي. لومړی د نظرانی یوسفزی نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. نامعلومو وسوالو په مزار شریف کې د هند په کنسولګری برید کړی دی. د حکومت یو بیان د امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان د مزار شریف په سیمه کې نامعلومو وسلوالو د هند په کنسولګری په راکټ لانچر برید کړی دی. منیر احمد فرهاد وویل چې وسوالو د هند په کنسولګری باندې حمله وکړه چې د هغې نه وروسته د امنیتي ځواکونو وسوالو ترمنځ جګړه ونښته. تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې په دغه جګړې کې څوک وژل شوي یا زخمیان شوي دي او که نه. پولیسو ویان شیرجان دورانی ویلی دی چې خاص قواو کوشش وکړو چې دغه سیمه د وسوالو نه پاک کړي. تر اوسه پورې کمیټه لید دغه پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. دا حمله یو ورځ وروسته د هغې نه کیږي چې د پاکستان سرحد ته نږدې د هند په پټان کوټ سیمه کې د هند په یو عسکري مرکز باندې حمله وشوه چې پکې وطنه وجلې شول او د شلو نه زیات زخمیان شول. دا په افغانستان کې د هند په کنسولګری وروسته برید دی. د یادونه وړ ده چې په 2013 کال کې په جلال آباد کې د هند په کنسولګری د ترګرو په برید کې 9 تنه وژل شوو، په وژل شوو کې 8 تنه ماشومان. سعودي عربستان د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې دي. سعودي عربستان دغه فیصله د هغې نه وروسته وکړه چې یو شیعه عالم اعدام کو او په ایران کې دغې په خلاف د سعودي عربستان په سفارت باندې خلکو یرغل وکړو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر دغه فیصله پرون د یکشنبه په ماښام اعلان کړه. هغه ویل چې په دغه هیواد کې چې څومره هم ایرانی ډیپلوماتان موجود دي، په 8 ساعتونو کې دی ووزي. د بلې خوا د ایران ستر مذهبي مشر ویلي چې د هغه په قول خدای به د شیخ نمر د اعدامولو په خاطر د سعودي عربستان نه بدل واخلي. د سعودي عربستان لخوا د شیعګانو د مولا نمر اعدامول په نړیواله کچه غندل شوی دی. آیت الله خامنایی ویل د هغه په قول په ناحقه د شهید د وینې تویول به چټک عواقب ولري. پرون د یکشنبه په ورځ په انټرنیټ باندې یو ویډیو خپره شوې ده چې ښایي د اسلامي دولت د ډلې کسان د 500 تنو سرونه پرې کوي. د اسلامي دولت ډلې ویلي دي چې دغه کسانو د برتانیې لپاره په سوریه کې جاسوسي کوله. دغه 10 دقیقې اوږده ویډیو کې دغه 15 تنه په رقې کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جاسوسۍ اقرار کوي. هغوی وایي چې دوی د اسلامي دولت د ډلې د کسانو عکسونه او ویډیوګانې جوړولې او دغه کار دپاره یې پیسې اخیستې وې. په دغه ویډیو کې د اسلامي دولت د ډلې یو کس وویل چې د دغه 15 تنو سرونه پرې کول د ډاوډ کیمرون دپاره پیغام دی چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف حمله کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې هغوی د دغه ویډیو نه خبر دي او په دې حقله معلومات راټولوي. په امریکا کې د 2014 کال د پیلېدو سره د وسلو د کنټرول په سر تاوده بحثونه شروع شوي دي. کېدای شي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو د کنټرول په مسله نن فرمان جاری کړی او دغه کې د شی چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند سره د نورو اختلافات رامنځته کېدو سبب شي. اوباما د شنبه پورس په خپل ونیزه وینا کې ویلو چې په سلګونو تنه د وسلو په تشدد کې وژل شوی دی او هر ځل مونږ دا اورو چې دغه حمله کوونکو د سابقې په حق له معلوماتو ونه شو کړی چې دغه ډول پیښې ودروي. مونږ د دغه ډول پیښو د ودرولو لپاره اقداماتو ته ضرورت لرو. په عراق کې داعش د تکریت خار ته نږدې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کړی دی او لږ تر لږه 12 تنه عسکري وجلی دي. چارواکي وایي په برید کوونکو کې ځانمرګي او نور وسلوال شامل وو. د ملیشو یو ویان محمد السورجی ویل چې بریدګرو د شپې ناوخته په مرکز برید وکړو خو د هغه په خبره ځایي ملیشو بیرته په شاوتم بول. هغه ویل پولیسو و بریدګر وجل خو درې نورو یې ځانونه والوزول. په 12 وجل شو کسانو کې درې یې افسران دي. د امریکا حکومت وایي چې مخکې له دې نه چې په ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي وخت ضرورت لري. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روډس وویل چې دوی د بندیزونو په اړه د پریکړې لپاره وخت ضرورت لري او په پریکړې کې ځنډ د دې لپاره نه دی چې ګوندې د ایران لخوا فشار شته. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پنځشنبه پر خپل دفاع وزیر ته امر وکړ چې د امریکا لخوا د بندیزونو په ګواښ په جواب کې دی د ایران د توغندیو پروګرام لا پسې پراخ کړي او د اسرایل حکومت په رسمي توګه د دوو اسرایلیانو په خلاف د قتل تورونه لګولې دي. په دغو دوو اسرایلیانو باندې په دې خاطر دغه تورونه لګول شوې دي چې په لویدیځ تړانګ کې د جولای په میاشت کې یو کور ته ورچولې و چې په نتیجه کې د یو فلسطینی کورنۍ درې غړي وژل شول. په وژل شو کسانو کې د اتلسو میاشتو یو ماشوم هم شامل و. دا خبرونه رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ واشنگتن نوري. اسرائیلی چارواکي وایي چې پولیسو د يهودو په یوې ټیرریستي شبکې باندې چاپه غورځولې ده چې د فلسطینی کورنۍ باندې د مرګانې حملې مسؤلیت په غاړه لري. خبریال رابرت برګر له بیت المقدس نه موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
یوې اسرائیلي محکمې دوه یهودي افراطیان تورن کړي دي چې د تېرې جولای په میاشت کې د یو فلسطینی کور ته د حملې په وخت کې وراچولې و. په دغه حمله کې یو ماشوم او د هغه پلار او مور وژل شوی وو. ګومان کېږي چې دغه افراطیانو د اردن په لویدیځه غاړه کې په کور باندې ور او غورځون کې بمونه په داسې وخت کې واچول چې د کورنۍ غړي په خواږه خوب وده وو. په دغه تور لګونه کې ادعا شوې ده چې د یهودو د یوې تورستي ډلې په غړو باندې شک راځي. لدوینا یوې د اردن د سند یو شکلن ناقل وسیدونکو او بل یو تنکی ځوان دی. د اسرایلو د عدلی وزارت ویلې د نورو تورستي فعالیتونو په ارتباط چې د عربانو او د دوی د شتمنیو په خلاف کېږي په دوه نورو اسرایلیانو باندې هم تور لګېدلې دی. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې ده چې د یهودو تروریزم به هیڅ ونه زغمي.
אנחנו מדינת חוק ואנחנו נשליט את החוק בכל חלקי מדינת ישראל ועל כל אזרחי ישראל. אנחנו
د کابینټ اول اسرائیل او قانوني دولت چې د ټولو هغو مرتکبینو په خلاف په قانون تطبیق شي چې په تاوتریخوالي کې لاس لري او قتل کوي. سره له دې چې فلسطینیان په دې عقیده دي چې دغه پیخه د اسرایلو دوه مخي څرګندوي چې دوی وایي اسرایلی امنیتي قواوی فلسطینی حمله کوونکې سمدستي نیسي په داسې حال کې چې یهودی افراطیان په واقعي مسؤلیت سره په کلونو حمله کوي. مګر د وژل شوي فلسطینی ماشوم نیکه حسین دوابشي انوای دغه تور لګول په صحیح لور یو ګام دی.
אני מבסוט עכשיו, טוב שתפסו את החוט, אני לא מאמין שזה שני אנשים, אבל טוב שתפסו את החוט ואז שימשיכו.
دوابشي اسرائیلی راډیو ته ویل خوشاله ده چې دوه مرتکبین محکوم شوي دي او د هله لري چې نور تورن کسان به ونیول. سوال دا ده چې آیا د دغو تورونو لګول به په سیمه کې تاوتریخوالی کم کی یا نه. د اور لګونې دغه پیخه په پراخه توګه د فلسطینیانو تقریبا د ورځنۍ حملو په ثواب کې یا د یوې وسیلې په حیث لیدل کېږي چې د تیرو څلورو میاشتو نه راپه دې خوا یې په اسرائیلیانو باندې کېږي او د بندېدو یې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د خوست د ښار اوسیدونکي د دغه ښار د سړکونو د خرابۍ نه شکایت کوي او وایي چې زیاتره یې له سره جوړولو ته ضرورت لري. پام وکړئ، له خوست نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
دا د خوست ښار شمالي څنډې ته پر حلقوي سړک د ترافیکو د ګڼې ګوڼې غږ دی. د دې په خاص سړک په دغه برخه کې ډن او په هغه کڼ کپر ځایونو کې ولاړې دي چې د وخت په تیریدو سره مات شوی او بل ورتر م پروتو کورونو راځي او دغه تل ډن کیږي. موټر چلوونکي له دې ځای تیریدو پر مهال هم د خپل موټر خیال ساتي او هم په دې فکر کوي چې پیاده خلکو ته چټلې او به ورونه شیندي.
محمد الله د چاپ پر پلاس روډه د خای پر چې کوزر موټر بزر پر نه پرسیره پر پلاس روډه واشه تا کار سره کی موټر دی و پر غټ غټ کان دی کی سره کی و بل ته سری کی ورسی موټر ګلاس برو ډیر دا
د خوست ښار زیاتره سړکونه چې شاو خالص کله مخ کې پخ شوی تخریب ول سره بیا جوړول ته اړتیا لري. د خاریانو په وینا د سړکونو د تخریب لامل د نور ستونزو ترڅنګ لګرد او غبار هم کړیږي. عابد الله د خوست ښار په وسنډه کې د خوراکي توکو د خرڅلاو دکان لري. د هغه د دکان له مخې تیر شوی سړک ځای ځای ماته او کڼ کپر ښکاری.
خلک زکام ډېر نسی دا ګردینه خلک ډېر تکلیف دي ګردې لسا دا سامان خراب شي نیم شای ګارد وای چاته راست کې دا شای په مخ وای دا په تاریخ تر مې ډېر زر زر سپا کو بیا دای ګارد نسی دا شای.
الیاس باز ز په دا منګل اډه سره نشدې خرڅو مست کوړی او دا سموسې دا سامان دا ګردونه دي دا غا سامان باندې ګردونه ولېږي بل تر ورو خراب تې سره.
خاریان له مسؤلینو غوښتنه لري چې د ښار سړکونو د بیا ترمیم ول سره جوړولو ته جدي پاملرنه وکړي. د خاریانو په نظر د سړکونو اوسنۍ حالت د خلکو پر روغتیا سربیره پر کاروبار هم منفي تاثیر لري.
نوم مې حبیب دی، ښار کې ټیکسي چلاوه. دولت سړک په خوي لختای نه وي. موږ د دولت نه دا غوړو چې داسې یو کور وکړي چې اساسي کور وکړي داسې نه چې وسارت ته سړک سوال نه وي بهښت سم موت وي. هغه شرکت ته چې 40 دی قرارداد کی تضمین ولري هغه یو دوه درې کوله ګرنټي ولري نو داسې خو نه وي کنه چې به شپه صاحب مې ربونه سړک شي ساته ورسې کې بهښت سم موت یې په تاسو وکړي خیر خلاص.
په همدې حال کې د خوست خاروال عبدالبصیر محمد زید خار دی و سړک د جوړولو د چارو د شروع پر مهال امریکا غکتول چې نګدې راتلونکي د خوست خار 2 کیلومتر سړکونه له سره جوړوي.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونه سر نه ترمیم کوو ځکه چې خوست سړکونه هغه میاد شې د کریزې هغه تکمیل شو د سړکونو د یکیر پوشش ته بکه چې د ایکسپایر شوی دی اکثریت تخریب دی. خوست سرولي تخنیکی ټیم د ته متحد ده چې هر څه عاجل د کورونه شروع کی د سړکونو د کوم موجوده حالات چې دی نه وبسي.
د خوست ولی حکم خان حبیبي هم وایي چې د غستون زی جدي نیولې. هغه له امریکا غک سره په خبرو کې د ستونزې پر ژر هواري ټینګار وکړ.
ولایتی اداره مصممه ده چې د ښار د ټولو سړکونو د جوړولو لپاره ډاډ درکوم چې د ښار سړکونو حالت په کتو به موږ په دغه برخه کې اړین قدمونه واخلو.
په عین وخت کې د ښار په لویدیځ سنډه کې د مختلفو سړکونو د پخېدو چارې هم روانې دي. ښاروالي وایي چې په دې سره به په خوست ښار کې د خامو سړکونو له ستونزې په امن شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دخ
سیزم غاګ د واشنگتن ناورې په داسې حال کې چې د سعودي عربستان د مقامات لخوا د وڅولې کسانو د ادامول نوستا یو لړ ګرم بحثونه پیل شو. په تیر بیا د یوشیا دینی عالم باقر النمر د ادامول نوستا ایرانی چارواکو د سخا سلام لخوا او په تهران کې مظاهره چند سعودي عربستان ته ورننوتل او ور ورواچو. سعودي عربستان د ایران سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې قطع کړلې. متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د دغه پیښې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. زموږ همکار زیبا خادم په دې اړه د سیمه ییزو چارو د یو څېړونکي غفور لیوال سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
محترم غفور لیوال صاحب کا د سعودی عربستان او ایران چې د افغانستان گاونډي دی او سعودی عربستان د ډیر وخت رئیس د افغانستان سره ډیر چارو کې مرسته کړې ده، اړیکې لا پسې خرابېږي، په افغانستان باندې به په خاص ډول څه تاثیر ولري؟
افغانستان بل امرګه د سیمایي هیوادونو د سیالۍ او د رقابتونو حتی د نیابتي پراکسي جګړې د سیالۍ په مرکز بدل شوی دی. په دوی کې کلیوي خوره د جنوبي اسیا، هند او پاکستان ډیر مطرح قدرت دی. لبنه مرغا لبل اخوانه د منځنی ختیځ، ایران او سعودي عربستان او شمنور هیوادونه هم په دې کې ژور لاس لري. له پخوا څخه یو شمېر داسې ډلې په افغانستان کې وي چې په مصالحانه توګه د سعودي عربستان ملاتړ له ځان سره درلود. همداراز یو شمېر شیعه ډلې وي چې د ایران په لور ملاتړ له ځان سره درلود، او د ایم ان سی زی په جګړو کې هم همدغه ډلې یو د بل په مخامخ ودرېدې، او تشکیل یې د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول تقریبا نیمایي افغانستان وران کړ. زه جدا اندېښمن یم په دې برخه کې چې که دغه تقابل زیات شي، دوی به خامخا خپل سیاسي، پوځي او لوژیک ضریبونه په ټوله منطقه کې فعال کړي، او د دغسې ضریبونو د فعالېدو دپاره له بده مرغه افغانستان ډېر استعداد لري، او کېدای شي یو ځل بیا د دغه اور لمبې افغانستان ته هم را ورسېږي. یعنی موږ په دې برخه کې جدا خواشینی یو، اندېښنه لرو، او له بلې خوا نه تاسو ګورئ همدا اوس دغه نوظهوره ډلې چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، او هېڅ ډول تطابق افغانستان د فرهنګي او سیاسي پرمختګونو سره نه لري، کاملا بیگانه دي. د دې اصلي منشا او سرچینه همدغه سیمه ایز رقابتونه ګڼل شي.
نو ستاسو په فکر افغانستان باید څوک څنګه دغه سي حکومتونو، دولتونو د رقابتونو ترمنځ خپل منافع ساتلی شي؟
دا فکر موږ بدریو پړاوونو کې باید سیاستونه عیار کړو. تر ټولو مهم دا دی چې مونږ د افغانستان د داخل نه پیوړې کو، دا چې پیوړتیا چې افغانستان د ترټولو کمه صدمه وویني له دغو سیالیو او رقابتونو څخه، او مونږ باید خپل پولې او خپل ځمکنی سیاست د دغو رقابتونو څخه د امکان تر بریده لري وساتو. په دوهم برخه کې د افغانستان حکومت باید د دواړو متقابل قدرتونو نو حکومتونو سره خپل رسمي او علني اړیکې پیاوړې کړي، او د امکان تر بریده د پټو استخباراتي، غیر قانوني او غیر حکومتي اړیکو له ټینګېدو څخه مخنیوي وکړي، او هیڅ ډله پرې نه وي چې په خپل سره او له دولتي مشروعیت پرته له کوم لوري سره ودرېږي. ایران زموږ ګاونډی دی، او په شدت سره وضعیت تاثیر لري په افغانستان باندې، او سعودي عربستان د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر مرکز دی، د افغانستان لپاره ډېر مهم دی، افغانستان خورا ستراتیژیک اړیکې او مناسباتو سره لري. د همدې لپاره دواړه هیوادونه زموږ لپاره مهمه دي، او موږ باید یو ډول توازن د دوی په وړاندې وساتو. د مناسباتو درېیمه کړۍ د دې سیاست باید دا وي چې موږ له لویو قدرتونو سره یا له غربي هیوادونو سره خپل مناسبات دومره پیاوړي کړو چې د دوی د ملاتړ او مرستې له امله موږ ته د سیمه ایزو سیالانو د رقابت ضرر کم ورسېږي.
ښه، بله مسله دا ده چې د ایران انقلابي ګارد نن یوه اعلامیه خپره کړې ده، ویلې ده چې د شیخ نمر اعدام به د سعودي عربستان د سلطنت د نسکورېدو پیل وي.
چې ګواخونه په خوا هم شوې دي، دا د رواني جګړې یو برخه ده. د نوې سعودي عربستان سلطنت دومره کاواکه دی چې په دغه پیښو باندې لمانځه لاړ شي، او نه هم هغه پیښه ډېره عادي ګڼلی شو دا به خپل تبعات ولري، ځکه چې له بده مرغه د اسلامي نړۍ تر منځ به د شیعه او سني کرښې لا پسې جوتې او څرګندې کړي، او دغه تقابل او مخامختیا به لا پسې زیاته کړي.
ډیر زیات مننه غفور لیوال صاحب، کوم ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې د پخوا په نسبت وسم نیمای امریکایان خپل هیواد کې د روانو سیاسي جریاناتو لامل ناراضه دي او په غوسه شوي دي. پام وکړی په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال کین برډی میر رپورټ ته چې زه سلیمان شاه بایتاستا دروغوم. د امریکایانو د نظر د معلومولو د تازه سروې چې د امریکا د ان بی سی نیوز مونکی تلویزیونی شبکې او د اسکوایر معتبرې انټرنیټي مجلې په ګډه سرته رسولې ده ښیي چې دا وخت د امریکا د ټول نفوس په سلو کې 50 د تیر یو کال په مقایسه د روانو چارو او جریاناتو له امله په غوسه دي. په دې سروې کې چې د یک شنبې په ورځ خپره شوې ده راغلي دي کوم امریکایان چې ډېر په غوسه دي، اکثریت یې سپین پوستان دي او زیاته برخه یې ښځې تشکیلوي. په دې سروې کې له 300 امریکایانو نه د انټرنیټ له لارې پوښتنې شوې دي او له هغوی نه غوښتل شوي وو هغو مهمو مسایلو په باب خپل نظرونه څرګند کړي چې متحده ایالات ورسره مخامخ دي او د هغوی په فکر خورا زیات اهمیت لري. له دې سروې نه معلومیږي چې په سلو کې 49 امریکایان د 2015 میلادي کال په مقایسه په 2016 میلادي کال کې د زیاتې غوسې احساس کوي. په سلو کې 450 سپین پوستان فکر کوي چې د هغوی غوسه د تیر میلادي کال په نسبت سکال زیاته شوی. همداشان په سلو کې 30 افریقایي اصل تور پوستان او 30% لاتینیان چې په اصل کې د جنوبي امریکې مهاجر دي او په متحده ایالاتو کې آباد شوي دي د کانګرس او فدرالي حکومت د موجوده پالیسیو له امله د ناراضۍ احساس کوي. دا سروې ښیي چې د ډیموکراتانو په مقایسه جمهور غوښتونکي ډېر زیات په غوسه دي. په سلو کې 18 جمهور غوښتونکي وایي چې د روانو سیاسي جریاناتو په وجه قهر او غوسه زیاته شوې. 43% ډیموکراتان د کانګرس او فدرالي حکومت د کارکردګۍ او پالیسیو نه ناراض دي. دوا مهمه موضوعګانې چې جمهور غوښتونکي ډېر زیات په غوسه کړی دي، یوه د امریکا د اوسني کانګرس بې کفایتي، بلې په یو شکل او بل شکل د عامو صارفینو سره د غټو غټو تجارتي شرکتونو او بانکونو د دوکې موضوع وه. یوه مهمه موضوع چې دیموکراتان ډېر زیات په غوسه کړی دي هغه په ځینو ایالتونو کې د سپین پوستو پولیسانو لخوا د بې وسلې تور پوستانو د ویشتلو او وژلو موضوع ده. دا سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په سلو کې 53 امریکایي ښځې د ورځنیو خبرونو د اوریدو نه وروسته زیاتې په غوسه شوې وې. حال دا چې په سلو کې یوازې 30% نارینه وو د ورځنیو خبرونو د اوریدو نه وروسته د غوسې احساس کوو. وروستۍ سروې په داسې حال کې خپره شوې چې سږ کال په نومبر کې په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د عمومي انتخاباتو نه مخکې په ایالتي کچا ګوندي انتخابات کېږي او د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ زور اخیستی دی. نوی جمهور رئیس به د ښاغلي اوباما ځای نیسي چې د کار دورې د 2018 میلادي کال په جنوري کې ختمیږي. د دې خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټي کې یو ځل بیا واورئ. ناپیژندل شوو وسلوالو پرون د یکشنبې په ورځ په مزار شریف کې د هند په قونسلګرۍ باندې حمله کړې ده. د افغانستان د حکومتي وان امریکا غږ ته وویل چې نامعلوم وسلوالو د هند په قونسلګرۍ باندې د راکټ لنچرونو په وسیله باندې ډزې کړې دي. تر اوسه پورې دغې حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. په 2013 میلادي کال کې په جلال آباد کې هم د هند په قونسلګرۍ باندې په یو برید کې 9 کسان وژل شوي وو چې وته نه واړه ماشومان وو. سعودي عربستان د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې دي. سعودي چارواکو دغه فیصله وروسته له هغې وکړه چې سعودي عربستان یو شیعه دینی عالم اعدام کړ او په ایران کې د هغه د اعدامولو په خلاف باندې مظاهره وشوه او مظاهره چانو د سعودي عربستان سفارت ته ور واچو. له بلې خوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وای چې دغه په وینا الله تعالی به د شیخ النمر د اعدامولو په خاطر د سعودي عربستان نه غچ واخلي. له بلې خوا د ایران سپاهي انقلاب په یو بیان کې وای چې د النمر اعدام به د سعودي عربستان د شاهي دولت زوال سبب شي. داعش د یک شنبې په ورځ په انټرنیټ کې یوه ویډیو خپره کړې ده چې د 50 کسان د سرونو د غوڅې کېدو په حال کې خوندل شوی دی. دغه لس دقیقې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه کسان په راقه کې نیول شوی دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مرکز دی او هغه اقرار کوي چې د برېتانیې لپاره د پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. په متحده ایالاتو کې د 2014 میلادي کال د پیل کېدو سره سم په هیواد کې دننه د وسلو د کنټرول په سر تاوده بحثونه شروع شوي دي او ډېر امکان لري چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د وسلو د کنټرولولو لپاره یو اجرایی فرمان صادر کړي. محترم اوریدونکو، زمونږ د دوهمه نیم ساعت پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دری خپرونه پیل کېږي. موږ به سبا مونږ به نن مخام د افغانستان په وخت وو بجو بیا ستاسو په خدمت کې شو ورځ مو په خیر.
رادیو آشنا